تړل کېدل. خو یو لوی مسله دا هم و چې دوی وایي هغه ډول زده کړې چې دوی غواړي وي کې په وطن کې نشي کولی، هغه ډول فرصتونه دوی لپاره نسته، نو دوی ځي بهر ته. فکر کوي دا عامل څومره مهم دی او واقعیت دا چې په وطن کې دوی لپاره فرصتونه نشته؟
سلامونه احمد صاحب، تاسو ګډونوالو د بحث او ټول اوریدونکو ته، زما په نظر د کډوالي مسله خپل اړخونه لري او د کډوالي لاملونه دلته ګڼ دي، یوازې یو لامل نه ده. مثلا ځینې کسان که په زده کړو کې دي دا ډېره ښه خبره ده، ځکه دوی ترې قانوني پروسې تیریږي، دوی قانوني یو هېواد ته ځي او هلته زده کړې کوي، بیا همالته پاتې کېږي یا بېرته هېواد ته راځي کار کوي. یا ځینې کسان چې له قانوني لارو مهاجرت کوي، نو دا هم ډېره غټه ځانه ده، ځکه دوی نړۍ نور هېوادونه ویني، دوی هلته څه زده کوي، دوی له مختلفو کلتورونو له مختلفو فرهنګونو سره بلد کېږي. یعنی دا مهاجرتونه چې قانوني دي هغه که په هر شکل وي ستونزه نه ده، خو ناقانونه مهاجرتونه زموږ تقریبا له تیرو څلوېښتو کالو راهیسې یوه لویه ستونزه ده، هم د مهاجرت په جریان کې، د سفر په جریان کې، او هم هلته له رسېدو وروسته زموږ وطنوال له ډېرو ستونزو سره مخ وي. نو بالاخره تر ناقانونه مهاجرت دا غوره ده چې څوک خصوصا ځوانان په خپل ظرفیت کار وکړي، په خپلو مهارتونو کار وکړي، دلته ځانونو ته د کار زمینې برابرې کړي، د وړوکیو کاروبارونو، د دندو، د نور ډېر فرصتونه شته، او که له هغې لارې خپل ژوند مخته بوځي. که کله ورته د قانوني چېرته تګ یا د تحصیلي لاره باندې د سفر یا د تګ موقع برابرېږي، یا د کوم قانوني مهاجرت موقع برابرېږي، نو هلته هم کولای شي دوی له هغو ظرفیتونو د ټولنې له هغو وړتیاوو له هغو مهارتونو چې په نوره نړۍ کې دوی زده کوي هم د ځان د کورنۍ او ټولنې لپاره استفاده وکړي. خو بالاخره ناقانونه مهاجرتونه ډېر لویه ستونزه ده، او یو ښه انتخاب نه ده تر ناقانونه مهاجرت په خپل وطن کې ادنا کاروبار، وړوکی کاروبار او کار تر څه چې وي دا ټول غوره دي.
مننه. دقیق صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دوی کولی شي په خپلو مهارتونو کار وکړي یا په وطن کې وړوکی کاروبار پیل کړي د دې پر ځای چې ناقانونه کډوالۍ ته مخه کوي. خو مثال خبره دا کېږي چې وایي که هر څومره وړتیا هم ولرم بیا هم هغه سې دنده چې زه غواړم نه راته پیدا کېږي. یا مثال که کاروبار وي، کاروبارونه اکثر په افغانستان کې دا خبره کېږي چې نه کامیابیږي نو ځکه سرمایه نشته. نو یو څوک چې دغه اندېښنې له ځان سره لري هغه په کوم زړه بیا مثال په خپلو مهارتونو کار وکړي یا یو کاروبار در پیل کړي؟
ګوري، هېواد ته بیا د انسان هغه غوښتنې دي، تقاضاوې دي، او یو د ټولنې شرایط دي. نو که موږ هغه شرایطو ته وګورو، وضعیت ښه درک کړو او خپل له کچه د زده کړو درک، تاسې دا را سره ومنئ چې په افغانستان کې ډېر کم کسان چې له پوهنتون هم فارغېږي دوی د کار مارکېټ ته جوړ کسان دي، ځکه د موږ تحصیلي نظام، د موږ زده کړې، د موږ کریکولم، د پوهنتیو، د هغې موږ له موږ کار ته برابر کسان نه جوړوي. او متاسفانه دغسې یو ځینې پروسې، ځینې میکانیزمونه او نور کارونه هم نشته چې د کار په جریان کې، د تحصیل په جریان کې کسان معرفي چې په خپلو برخو کې یا انټرنشیپونه وکړي یا ځینو ادارو سره همکاري وکړي، په رابطه کې پاتې شي په خپلو برخو کې له ځینو ادارو سره، او کله چې دوی فارغېږي نو دوی کار ته جوړ کسان. نو زما په نظر دا خبره یو څه له واقعیت لرې ده چې یو څوک وایي چې زه پوره مهارتونه هم لرم او بیا هم کار نشته. زه وایم چې موږ تحصیلي نظام دغه څوک چې باید کار وکړي او د کار بازار ته برابر نه وړاندې کوي، نو د دې لپاره خپله محصلینو ته خصوصا د کله چې دوی په پوهنتون کې وي پکار ده چې دغه نقطه له اوله سره درک کړي، چې متاسفانه د موږ پوهنتونونه په اوس وخت کې له موږ د کار خلک کار ته تیار خلق نه جوړوي نو په پوهنتون ته جریان کې لازم ده دوی ورسره د انټرنشپ زمینې ځان ته برابرې کړي، په انګلیسي ژبه او په کمپیوټر پروګرامونو کار وکړي، او په څنګ کې کافي وخت ولري او مهارت زده کړي. ځکه په نور نړۍ کې داسې نه ده چې ته ټول کسان چې فارغې یې بهتره خو دا ده هر څوک فارغې یې په خپل مسلک کې کار وکړي، خپل کریر جوړ کړي. په ټول نړۍ کې په نور نړۍ کې داسې نه ده چې ټول کسان خپلو برخو ته ځي، خو مهارت ترلودل یو څه زده کول که چیرته دا شیان وي. اوس وخت کې د ټکنالوژي په زمانه کې دا ډیره سخته نه ده چې یو څوک حتی له کوره کار وکړي او یو مناسب عاید ولري.
ډیره زیاته مننه دقیق صاحب. ښاغلی استاد نجیب بهادر هم په خبرونه کې را سره ده. بهادر صاحب، تاسې په پوهنتون کې تدریس کوئ، کېدای شي خپل ډیر محصلان مو داسې لیدلي وي چې هغوی هم په یو ډول نه یو ډول دا لیوالتیا لري چې وطن پرېږدي او بهر لاړ شي. فکر کوئ چې په وطن کې د ځوانانو لپاره هغومره فرصتونه نشته او که نشته، ستاسو په نظر ولې دغه کار نه دی شوی؟ ولې فرصتونه نه دي د ځوانانو لپاره برابر شوي چې دوی همدلته کار وکړي، هغه استعداد هغه وړتیاوې چې لري هغه د وطن په درد وخوري، نه دا چې دوی لاړ شي بهر ته په داسې کارو مصروف شي چې بیا هغه د دوی وړتیا او مهارتونه بیا هلته د کار وړ نه وي؟
ایواز صاحب سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، تخنیکی همکار د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هیله من یم چې جوړ روغ سلامت اوسئ. ایواز صاحب که اجازه واوسئ زه به په یو لنډې مقدمې پیل وکړم. موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې په نړۍ کې تقریبا دوه ډوله هغه په عموم شکل کې وایي مهاجرتونه وجود لري. یو هغه مجبوریتی مهاجرتونه دي او بل چې دي هغه سیاحتي یا شوقي دي. افغان ځوان د تقریبا څلور یا پنځو لسیزو خوشا مرادي خواته متاسفانه په کور دننه او بهر دغه مهاجرتونه چې مجبوریتي دي دته اړستل کیږي. په فعلي شرایطو کې که موږ تاسو وګورو اکثریت ځوانان دلته لوستي کسان شته دي، پخوا هم وو، پخوا هم دغه مشکل و، اوس لا دا مشکل لا زیات شوی دی. د پوهنتون څخه فارغېږي، اسناد په لاس لري، کاري وړتیاوې لري، استعداد لري، توانایي لري، د کار هر څه د ځان سره لري. متاسفانه حاکم رژیمونه یا حاکم نظامونه هغه که پخوا وو یا که اوس وو دا به ومنو چې یو څه ستونزې شته دي، اما د ستونزو تر څنګ دوی هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو رقم بې غوري کوي او د کاري فرصتونه ورته نه مساعدوي. وړ کسان هغه کسان دا داسې کسان معلوم دي چې هغوی د ماستري او لسانس سندونه په لاس لري، ښه کاري وړتیا لري، ول متاسفانه چې په حکومت یا په ټولنه کې د هغې لپاره داسې فرصت نه دی رامنځته شوی چې د هغې دغه استعداد او توانایي نه کار واخیستل شي او بالاخره هغه په کار وګمارل شي. دغه ستونزې نن د افغان ځوان په مخ پرتې. د افغانستان ځوان چې نن دغه مهاجرتونو ته اړ ایستل کېږي، د هغې په وړاندې دوه چلنجونه دي. یو چلنج دا دی چې که چېرته دی په وطن پاتې کېږي، په وطن کې کاري فرصتونه نه دي برابر، څوک دی استخداموي نه، او که چېرته دی غواړي چې بهر ته یا بل هېواد ته مهاجر شي یا کډوال شي، هلته کوم هغه استعداد، کوم هغه تخصص چې د هغې سره دلته په وطن کې دی او دی په هغه خپل د تخصص په اساس باندې کار کوي یا په بهر کې باید کار وکاندي، هغه ورته نه مساعدېږي. متاسفانه موږ تاسې ډېری داسې د دې حالت شاهد یاستو چې موږ تاسې یو ځوان چې دلته د پوهنتون استاد و، دلته متخصص و، دلته یو مجرب شخصیت و، هغې د خپل د تخصص په اساس دلته هم هغه د خپله په برخه کې کار کوو، ولې بهر ته چې کله ځي هلته یا موټروان وي، ټکسي وان وي، یا په یو سوپر مارکیټ کې کار کوي، یا بالاخره په داسې یو ځای کې کار کوي چې د هغې هغه تخصص او وړتیا او استعداد ټول مکمل هغه د من یو نو استعداد پوشي د څلوېښت یا پنځوسو کالو نه په دې خوا په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. خصوصا ځوانان د دغه برخې زیات قرباني دي. بله
ډیره مننه استاد بهادر کورمودان. خغلی حدیث پردیس هم په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. پردیس ډیره موده د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې کار کړی. پردیس کې دشي په دې اړه مو څېړنې هم کړې وي، خو غواړو په یو اړخ او په یو عامل ډیر وغږیږو چې ستاسو په نظر دا څومره سبب شوی چې ځوانان وطن پرېږدي، هغه په وطن کې د کار او د زده کړو مناسب فرصتونه دي؟ تاسو په دې اړه راته ووایئ چې دا مسله څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان په وطن کې پاتې نه شي او یوه لاره ځان ته پیدا کړي او له وطنه ووځي.
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اورېدونکو ته. زه فقط غواړم په دې نورو موضوعاتو مخکې مېلمه یو څه اشاره وکړه چې دا خبرې تکراري نه شي. اما یو موضوع ډېره مهمه ده هیواد صاحب، چې اصلا د افغانستان نه د ځوان کادرونو وتل دا داسې یو مسله نه ده چې په دغه نظام چې کله تغییر شو. البته دا مسله تیزه شوه، خو د هغې نه مخکې موږ په تقریبا دوه نیمې میاشتې مخکې د تحول نه د په اوسط شکل د ورځې لس زره کسان له افغانستان نه وتل، چې دا په خپل ذات کې یعنی هغه تیر نظام کې هم دا ستونزه موجوده وه. دا اصلا ستونزه دا ده هیواد صاحب چې دغه د مهاجرت په خپل ذات کې د مهاجرت پدیده دا په ټوله دنیا کې شته. دا که تاریخ ته وګورو د بشریت له آغاز نه شروع مهاجرتونه شوي کیږي. ما ستونزه په دې کې ده چې دا چې موږ یې منیجمنټ او مدیریت نشو کولای نو دا بیا بېله مسله ده. مثلا که زه ما ته جالب دا و تېره ورځ مې یو راپور کې واورېدل چې د مهاجرینو وزیر هغه ویلي چې زه په دې عواملو نه پوهېږم چې دا مهاجرتونه ولې زیات شوي دي او نړیوال نور هېوادونه باید په دې کې مرسته وکړي. ما ته جالبه دا وه د کډوالو وزیر کله دا خبره کوي که نه، نو عوامل خو بېخي زیات مشخص دي. په هغې باندې بحث کول زه فکر کوم ټولو ته معلوم ده چې ولې یو څوک د افغانستان نه اړ کېږي دې ته لاړ شي. اما دا چې کوم مسؤلیتونه بېرته راځي کېږي هغه څوک چې هلته حاکمان دي، یعنی ځینې داسې هغه شته دي چې کولای شي د هغه په عملي کولو کې دغه سطحه راکمه کړي. اما مهاجرت به کېږي، مهاجرت په خوند کې د اوس هم کېږي، آینده کې به هم کېږي. او دا د هر انسان ته دې حق هم ده، ځکه مهاجرت سره دا نه یوازې منفي پدیده ده بلکې مهاجرتونه دي چې په مختلفو ټولنو کې د دې باعث کېږي چې هلته اقتصادي وده رامنځته شي، یعنی هغه د مختلف مثبتې ګټې لري. اما د دې نه منیجمنټ بیا نه یوازې دا چې منفي پایلې له ځان سره لري بلکې دغسې یو بحران ته لار هواروي چې متاسفانه اوس موږ تاسو افغانانو سره مخامخ یو او له څوک چې حاکمان دي له دوی لاره ورکه ده چې دا څنګه به مدیریت کړي. دا مدیریت کېږي، اما هغه کسان چې په دې برخه کې هغه لري تجربه لري کار یې کړی چې هغوی سره کېږي دا یعنی د دې حل لاره امکان شته ده. اما که چېرته د ستونزې د حل په فکر کې ووسي کېږي یعنی منهایت دولت، ولیکن چې هغوی هم دا خبره کوي لکه زه یو عام انسان چې دا خبره کوم چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي، ولیکن د کډوالو وزیر هم دا خبره کوي چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي، بیا نو دا ستونزه پاتې کېږي. او زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې ورته یو معقول حل لاره موندل شي.
ډېر ازاته مننه پردیس صاحب. ښاغلی دقیق، لکه څنګه چې یادونه وشوه چې مثال په وطن کې د فرصتونو نشتوالی سبب کېږي چې ځوانان د قاچاقي سفرونو ته یا په مجموع کې وطن پرېښودلو ته زړه ښه کړي، ولې دغسې یو حالت راغلی دی؟ ولې له ځوانانو مثال د زده کړو فرصت اخیستل شوی، د کار یو ډول ناهیلي، یو ډول هغوی بیا انګېزې شوي دي؟ دا کار قصدي شوی، شعوري شوی که نه؟ دغه حالات داسې راغلي دي چې دغسې یو څه جوړ کړي دي چې ځوانان پکې نور حوصله نه شي کولی او غواړي یوې خواته ترې ووځي. نو ستاسو په نظر دغه کوم شرایط چې راغلي دا قصدي دي او که نه دا په مجموع کې د جګړو او د نورو مسایلو تاثیر ده چې دغسې یو وضعیت دی؟
هیواد ته کله د مهاجرت په اړه غږېږو او یا کله خپل نظر وړاندې کوو، دلته دوه ډلې دي چې موږ باید نظر ورسره شریک کړو. یوه کسان دي چې مهاجرت کوي یا قانوني یا غیر قانوني، چې هغو ته مخکې ما وویل څوک په تحصیلاتو لپاره دي ښه خبره ده، څوک چې په یو قانوني لار ځي د دوی لپاره شخصا دا یو فرصت ده. اصلا د هېواد لپاره دا
یو دی یو پانګه دی یو دی ځای کیږي دی دی له استعداد نور خلک ګټه اخلي. او دوهم سیموز ورسره مخ یو هغه حکومتونه دی هغه که هر نظام دی هر دولت چې باید موږ له هغه سره خپل نظر شریک کو. اوس له دې بدلون له وروسته هغه کسان چې په حکومتي چوکاټ کې یې دندې درلودې هغه که ډېر تخصصي و یا نه و کم د تخصص کچه لوړه نه وه هغوی یو ډول څنډې ته کېږي او نور کسان چې د نوي حکومت مربوط وي دا راځي په ځایه مقرریږي. دلته یو مشکل دا ده چې مخکې به دا کیسه یو سیستم د دې موجود و سیاسوخ څنګه راځي او یوه دنده اخلي. مثلا اداري اصلاحاتو کمیسیون موږ درلود چې هلته د تقریبا لوړو بسونو لپاره د آزادې سیالۍ له لارې خلک راتلل. دې کار دا انګېزه ایجادوله چې هر څوک په خپلو مهارتونو کار وکړي د ژبې په مهارتونو په نورو مهارتونو په خپله برخه کې خپله تجربه پراخه کړي او بیا د دې هیله ولري چې هغه د خپل مسلک اړوند یو مناسب پوست ته ورسېږي. خو اوس هغه شیان له منځه تللي دي. یعنې اداري اصلاحاتو په نوم کمیسیون جوړښت چې موږ درلود دا جوړښت له منځه تللی تقریبا یو ډول یې بیخي بدل شوی ده او د ارګ د اداره امور یو ریاست ورنه جوړ شوی ده. هغه رقابتي پروسې چې درلودې هغه لرې شوي دي او دلته که یې د نوي حکومت مجبوریت بولو که یې هر څه بولو او که یې د دوی پالیسي هم دا وي نو یو څوک راځي او بې له هر ډول تخصصه او بې له هر ډول تجربې یو بل چا په ځای چې هغه برخه کې تخصص تجربه لري هغه ځای نیسي او د نورو معیارونو په اساس هغه کاري معیارونه نه دي هغه معیارونه نه دي چې د یوې دندې لپاره یې څوک باید ولري. دغو مهارتونو له مخې نه راځي چې یو څوک یې ولري د آزادې سیالۍ له لارې نه راځي. نو دلته ځوانان ناهیلي کېږي. هغوی فکر کوي چې ما ته فرض کړه له تې فرض کړه مخابراتو وزارت یا تره اداره یا یو بله تخصصي اداره چې ما فرضاً مکتب لوستی ده مثلا کمپیوټر ساینس مې لوستی ده هلته مې بیا ماستري فرضاً کړې ده خو د ما په ځای یو څوک راځي چې هغه د دې برخې تخصص نه لري. دغه خلک نور ناهیلي کېږي او دا په داسې وړه کچه دا کار نه ده روان ده په لویه کچه روان ده او حکومت یې ته پام تر اوسه نه ده کړی. یوازې هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي یعنې د دوی د ډلې کسان دي هغه بې له هر ډول رقابته له هر ډول پروسې راوستل کېږي. دا د دې سبب شوی دي چې ځوانان ناهیلي شي. هغه چې په دندو دي هغه هم ناهیلي کېږي. هغه چې اوس په ښوونځیو پوهنځیو کې دي هغه هم ناهیلي کېږي. هغوی هم فکر کوي چې که زه فرضاً څلور کاله وروسته فارغېږم هم بیا زه هغه څه چې زه غواړم ترلاسه کړم نه شم ترلاسه کولی. نو دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی مهاجرت ته زړه کوي. مهاجرت به د دوی لپاره شخصاً که قانوني مهاجرت وي شخصاً د دوی لپاره بې ممکن فایده وي خو دا د هېواد لپاره په تاوان ده. موږ د اوسنۍ بیوروکراسي په دغه ډول چې دا اوس روانه ده نسو چلولی. که موږ غواړو چې دا مثلا ټیکنالوژي ډېره په حکومت کې داخله کړو دا سیستمونه کمپیوټري سي دا سیستمونه پرمختللي سي نو هغه هغو کتانو ته اړتیا لري چې باید وي خو اوس متاسفانه دا شی نه دي سوي او دا پروسه چې روانه ده همداسې نه ښکاري چې ودي سي.
کور ودان د قصه په وروسته په دې اړه غږیږو چې د دې مسلې حل څه ده. البته مخکې ډېر په عواملو وغږېدو خصوصا د کډوالۍ عوامل به ډېر وي خو موږ یوازې د یوې پوښتنې ځواب غواړو. هغه دا چې که مثال یو ځوان ته چې زموږ غږ د اوس اوري هغه ته دا فرصت هم نشته چې دی د بهر ته لاړ شي او دی دا فکر کوي چې په وطن کې هم دته د زده کړو او کار هغسې فرصت نشته دی باید څه وکړي. د ده لپاره غواړو له خپلو میلمنو څخه یو معقول ځواب واورو. استاد سید هاشم امین هم په خپرونه کې راسره یو ځای شوی. استاد ښه راغلاست وایو. استاد مخکې د عواملو په اړه خبرې وشوې غواړم له تاسې هم واورم. تاسې کېدای شي پوهنتون کې محصلان لیدلي وي. په افغانستان کې څومره اوس ځوانانو لپاره د کار د زده کړو فرصتونه نشته؟ آیا رښتیا نشته که دوی پسې ګرځي نه دوی ته هغه ادرسونه معلوم نه دي یا هغه لارې ور معلومې نه دي چې دوی کولی شي له هغو لارې مناسبو فرصتونو ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلامون استاسو ملمنو تا استاسو اوریدون کو تا.
وعلیکم السلام.
دا چې ز یقینا اوسم درته وایم د اوسم پسند کیم د سم نا املاین يم د خاطر باندې چې ما وعده کړو نو ماتلین هم بخنه وغوښته مال چې تاسو به یو دوه دقیقې ماته فرصت راکوي. زما خبرې دلته مخامخ زما ماتلین نه وایي او خوشو چې تاسو یې ماوري. زما په نظر باندې ډیر عوامل تاسو ذکر کړل یو څه ما واوریدل. مهمه خبره دلته دا ده چې په افغانستان کې یو بدبختي په دې تیرو شلو کلونو کې چې تیره شوې دغه دا ده چې په هغه ډول چې باید ظرفیتونه د ځوانانو روزل شوي وي متاسفانه په هغه کیفي لحاظ باندې هغومره کار نه ده شوی. که نه تاسو ګورئ چې په دې تیر کرونا کې تاسو ولیدل چې ټوله دنیا په آنلاین سیستم باندې یعنی ټاسک بیس جابونه یعنی په دې داسې وظیفې رامنځته شولې چې صرف هغوی هغه خپل ټاسک مخکې ویسي او د هغې نه وروسته کولی شي د کور نه هم کار وکړي. یعنې تاسو اوس وګورئ چې اوسه پورې په افغانستان کې د پوهنتون نه یو فارغ محصل فارغېږي متاسفانه دی سی وي خپله نه شي جوړولی. بیا دی څنګه مثلا په نړۍ کې ځان ته جاب پیدا کړي ځان ته یعنې اوس خو نړۍ د یو کلي شکل لري. که څوک وغواړي چې په واقعیت کې ظرفیت خپل چا چې روزلی دی هغه خلک په افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان نه دي اوس هم ښه جابونه لري. زه کله کله دغه ځینې سایټونه تعقیبومه د یو ان ټالنټ او نور ډېر ښه جابونه ډېر ښه وظیفې اعلانېږي په افغانستان کې هم. خو بدبختي دا ده چې دلته سره دي چې ټول عوامل شته دی. یو لوی عامل دا ده چې ظرفیت ډېر ټیټ دی په هغه لیول باندې چې زمونږ افغانان چې د نورې نړۍ سره رقابت وکړي متاسفانه رشی نشته. لکه اوس مثلا همدغه افغانان دي مونږ ډېر زیات دوستان وینو چې د پوهنتون دلته په افغانستان کې د ماستري په کچه زده کړې کړي دي دی چې کله لاړ شي هلته په خارج کې ځان ته دنده نشي پیدا کولی دی مجبور دی چې ډېر خشره کارونه وکړي په نړۍ کې نوره دنیا کې. ځکه دلیل دا وي چې د ظرفیت په هغه لیول نه دی چې هغه متاسفانه چې باید لوړ شوی وی نه دی لوړ شوی. نو په دې لحاظ باندې هم داسې هم نه ده چې په افغانستان کې بالکل داسې یو حالت راغلی دی چې خدا نه خواسته هیڅوک هیڅ نشي کولای. بلکې همدغه اوس د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې دي په دغه شیانو باندې موږ سترګې پټې نه کړو. دا چې ډېر زیات تبلیغات شوي دي دغه په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې یو ناڅاپه د تبلیغاتو نړۍ دغه راغله سیلاب راغی او د افغانانو یې ډېر زیات در په در کړل او خلک لاړل ووتل. بیا په همدغه وروسته په دې وروستي انقلاب کې بیا دا حالت راغی. نو او دا سم نه ده چې دا اوس دا خبره ده بلکې دغه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا بحران راغلی دی کلونه کېږي همدا افغانان مهاجر دي. نو زما خو معمولا د ځوانانو سره چې کله مناسبه وي کله چې زه د محصلینو سره یا مثلا د ملګرو سره کینم زما ماته اکثره دوی وایي چې ته ډېر مثبت اندیشې. زه نو وایم چې زموږ ژوند دغه اسانه ژوند نه دی. ژوند باید هم دومره اسانه څوک ونه نیسي. که تاسو مثلا غواړئ خارج ته لاړ شئ دا تاسو وګورئ. بله زما یو راپور واورئ چې 1000 ځوانان ترکیې نیولي دي هلته په سختو شرایطو کې تللي دي. نو دغه حالت نه دغه سي تاګ نه دغلته چې د مونږ ځوانان وینو چې اکثره ورکشي په جسدونه ورکشي دغه حالت نه خو بیا دا خده یا مثلا د استرالیا ته چې په لار دی لس کاله وتلی دی هم دا اوس په لار کې پراته دی لس کاله هوټل ډیر یو لوی عمر دی. نو هغه تاسو راپورونو کې اوریدلی چې لس کاله یو هغه ځکه ماشومان چې د دې کې مکتبونه په پری خودل پونتونونه پری خودل او وی لاړل اوس په استرالیا په لار باندې تر اوسه رسیدلی نه دي. نو دې نه خدا خو چې دلته په افغانستان کې دوی زده کړې کړې وي خپل ظرفیتونه لوړ کړې وي کار کړې وي ادا خپل جیدادونه حداقل ساتلی وي. نو دا ملک تر څو پورې دا ځوانان وتښتي او لاړ شي دې شک نشته چې ځینې چیلنجونه به وي ځینې ستونزې به وي مشکلات به وي خو دا چیلنجونه به حلوي. څوک کچرته مثلا مونږ وایو چې امریکا خود څه نه د امریکا ممر غزوانانو جوړه کړی دا اروپا ممر غزوانانو جوړه کړی دا د امغی خلکو جوړه کړی دا مونږ ته نه دا جوړه کړی. مونږ چې ورسو مجبور یو الته د دوی مزدوري وکړو د دوی ته داسې خشره کارونه وکړو چې هغه مونږ د شان د مسلمان ځوان د شان سره دی او سیاسي لفته ځوان د شان سره نه خي. نو مونږ ته پکار ده چې ځوانانو ته دلته د مملکت د مالکیت حس ورکو. دلته ځوانان داسې فکر باندې وروزو چې بل اخره دا ملک زمونږ په مونږ باندې یو لوی داین دی یو قرض دی چې مونږ باید د دې ملک د بحران نه راوباسو. او دې کې مشک نشته دی چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي. ستونزو سره د مقابلې لپاره د ځوانانو انرژي باید پاتې شي دلته. نو په دې خاطر باندې ستونزې به وي مشکلات به وي خو ما درته ویل چې هم سره دې چې پتیر کې یعنی هغه په چفقار او ظرفیت نه د لوړ شوی متاسفانه خو د افغانستان لپاره د بیا ډیر کافی ظرفیت دی برعکس دغه موضوع ته که د دې نو ګورو چې مثلا یوه پونتون یو محصل چې په افغانستان کې زده کړې کوي د افغانستان لپاره صحیح دی د افغانستان یو معلم کېدل شي یو ماستر په افغانستان کې ضرور ده چې د افغانستان پونتون روزلی دی کولی شي یو ښه معلم اوسي یو ښه استاد اوسي یو ښه انجینر اوسي دلته ځکه د خارج نه خو ماته انجینر نه راځي که هغه دی د اروپا یا د لندن په سطحه یو انجینر یا هغه په افغانستان کې وظیفه ماته نه اجرا کړي نو موږ دپاره همدغه انجینر کافي دی چې دا زموږ د لاسه وځي نو دا به د ملک ویل اخره کم حالت ته ځي نو په دې خاطر باندې ځوانانو ته پکار ده چې حتمن په ملک کې پاتې شي په ټولو شرایطو کې د شرایطو نه د راوتلو دپاره د بحران نه د راوتلو دپاره د ملک سره د خلکو سره همکاري وکړي په موږ باندې به همیشه دغه پروژې همیشه تطبیقیږي چې کله موږ ځوان انرژي ونه لرو موږ تحصیل یافته قشر ونه لرو او هر کله چې موږ دا ځوانان د لاسه ورکو نو موږ به بیا بیا تاریخ تکرارو زما آواز اورئ
مننه استاد بله استاد خبرې مو اورئ ډیره مننه استاد چې په صنف کې اسې یو پوښتنه بلم درته کوم بیا بل تاسو سره خدای په مانیو چې درس پاتې نشي استاد تاسو تر ډیره ځوانانو ته خبرې وکړلې چې مثال دوی باید هغه خپلې وړتیا او مهارتونه ډیر کړي خو ځینې نور مسایل هم چې کېدای شي هغه د ځوانانو په روحیه ښه تاثیر ونه لري مثال د دوی په شخصي مسایلو کې مداخله د دوی هغه ژوند په دغه ډول چې مثال پارڅ کې خبره کیږي او ډول کې د شه توهینيږي دغه سي ډیره مخ نه ورکول کیږي او دغه ډول احساس ورکول کیږي چې ګنې تاسو مثال نه د وطن یاست او نه کوم حق لرئ نه اعتراض کولای شي نو د دې لپاره چې دغه مسائل هم حل شي تاسو څه وړاندیزونه لرئ
ډیره مننه زه بیا هم په خپل خبره باندې یو لند وایم چې دوستانو ټول هغه ملګری چې زما خبره اوري او که زمونږ ځوانان دي مهمه خبره دلته دا ده چې موږ به د ملک بل اخره چاته پریدو یعنی تر څو به د حالت په موږ روان وي همدا مثلا زما نه د شخصي مالکیت د خپل ځان د حریم خصوصي د حق ماته نه راکول کیږي فرض کوي دوی پیدا باندې نو تر څو پورې به د حالت روان وي یعنی دې لپاره به زه مثلا چې زما وخت خطر دی زه به سارم بایلم نو کچرته زما خصوصي حریم نن نقض کیږي زه باید خپل نسلونو ته داسې افغانستان پرېږدم چې دغه حریم باید نقض نشي یعنی دلته به مونږ دغه تنویر د اذهانو به مونږ څوک کوي دلته مونږ ته بیا به مونږ ته څوک بیرونی یو څوک راځي او مونږ ته په دې ملک کې د ملک زمونږ جوړي مهمه خبره دا ده چې په دې ملک کې باید دغه ځوانان پاتې شي او دغه روشنفکره مفکورې سره باید پاتې شي مهمه خبره دغه ده یعنی کچیرته زمونږ ځوانان د دې ملک نه وځي دغه په لکونو ځوانان چې ووتل یعنی دوی زه فکر کوم په ډیرو سختو شرایطو سره یې ځان مخ کړی د ډیرو سختو حالاتو سره یې ځان مخ کړی په هر پنځو یا لسو کلونو کې چې یو ځوان د دې ملک نه تیښته کوي او بیا تر لسو کلونو پورې دې سرنوشت په امریکا یا په جرمني یا په فرانسه یا په بلغاریا یا په استرالیا کې معلوم نه دی دا 15 کاله کې په دې ملک کې پاتې شي او د دغه اوسنۍ شرایطو سره د مقابله وکړي دا به ډیر اسانه وي نسبت د هغو شرایطو نه چې د ایران او د ترکیې او په نورو پولو باندې دی تیریږي اولته د مرګ د ګواښونو سره مخ دی او بل اخره هلته هم سرنوشت معلوم نه دی نو زه فکر کوم چې هغه شرایط که چېرته دوی ته دلته وویل شي او دواړه سره مقایسه کړي یو معقول انسان به هېڅ کلم دا ونه مني چې مثلا خپل ځان او د خپل اولادونو او د خپل حیثیت او ناموس په خطر کې واچي او بیا لاړ شي خارج ته کورنۍ سره ووځي او دغه شی ونه مني چې په افغانستان کې د مثلا یو حداقل دته دا اجازه ورنه کول شي د موسیقي واوري یا کېدل شي مثلا د دغه حالاتو سره مخ شوی وځ چې مثلا زما په شخصي حریم کې مداخله کې کتاب په کلونو کې یو ځل چیرته داسې یو حالت راشي چې یو ځوان سره به داسې یو هغه وشي اما په داسې یو برخورد به وشي اما بالاخره به دغه ملک جوړو مونږه بالاخره به د خلکو ته ښیو چې مونږ په دې ملک کې پاتې کیږو دا ملک زموږ دی او دا حالت به تغیریږي که تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ اول چې مجاهدین نن کامیاب شوي ول دغه یو حالت و دغه مشران وایي د ایران موډل وګورئ نوی چې ایران کې د انقلاب اسلامي راغی څو کلونو پورې مکاتب بند ول ستونزې وې نو بل اخر د غزوانان ول چې د ملکي د بحران را وایست نن ایران د نړۍ یو سیال هواد دی د غزوانان باید تشویق شي چې د ملکي کار وکړي او زحمت وباسي او بل اخر د حالت نه موږ د عمل کړو بس
استاد بخنه غواړم موږ تور از مخ کې راپور درلود د یو کس پاره چې هغه نه غوښتل له وطنه ووځي غوښتل په وطن کې پاتې شي لیکلې کول ډېر مثال اصلاحي وړاندیزونه یې درلودله خو ورور یې راته ویل چې هغه اوس په زندان کې دی نو مثال په دغه صورت کې کنه چې ځوانان ته په دغه وضعیت سره مخ کیږي، بیا هم تاسو څه خبره ورته لرئ؟ یعنی څه ډول دوی ته یو ډاډ ورکولی شئ چې دوی پاتې سي او بیا هم کار وکړي، او هغه کسان چې دوی ورسره مخ دي څه ډول تعامل بیرته له دوی سره وکړي چې دوی ډېر زړه توري نه کړي؟
بیا دوستانو ډېر زیاته مننه زما د خبرو چې تاسو حوصله لرئ. اخر وار زه وایم چې بل اخره دا مونږ په پښتو کې یو ځار مول مسل لرو، دا د خوړ یا د سیل کانی ک اسپاسته ټول بګیدړو خړلی. کدا انقلابونه کول، کدا ملک اصلاحات راوستل، کدا د ټولنو اصلاح کول، داسې اسانه وي ټولې ټولنې به جوړې وي او هیڅ مشکل به نه وو. وستاد وګورې، یو څوک چې شل کاله یې په غره کې تیر کړي دي، یا شل کاله یو چاته دشمن ویل شوي دي، شل کاله هغه څوک په زندانونو کې اچول شوي دي، هغه نن راغلي دي مستقیم په یو کال کې داخل دی، یو کال کې حاکم شوي دي په دې ملک باندې، خامخا به عقدي. موږ نه د انبیاو او نه د ملایکو حکومت نه لرو، بلکې دا د شلم د یو شتم قرن حکومت دی. دلته به انسانان وي، دلته به ستونزې لري، دلته به شر القرون دی، شریر خلک به وي، بد خلک به وي. موږ نه شو کولای چې د ټولو خلکو نه د ټولو خلکو د بدو اعمالو نه دفاع وکړو. اما ما مخکې وویل چې ستونزې چې کله جوړېږي، ستونزې په تفاهم حلېږي. ستونزه په تیښته باندې د ملک نه، ستونزه د ملک په پرېښودلو، ملک په بحران ته ټېل وهلو باندې نه حلېږي چې موږ تبلیغات وکړو د هېواد په خلاف باندې، د خلکو په خلاف باندې. یعنی دا په تفاهم باندې حلېږي، او بالاخره کار به غواړي، زحمت به غواړي، او دا د ځوان انرژي ته او تحصیل یافته قشر ته ضرورت لري چې باید په دې ملک کې پاتې شي.
ډیر مننه استاد، خوشاله اوسئ. کور مو ودان چې په خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. تاسو ته ښه درس غواړو. بیرته ورګرځو نورو میلمنو ته. ښاغلی بهادر، تاسو خبرې واورېدې د خبرونې د وروستۍ برخه کې. غواړو ډیر په دې وغږیږو چې څنګه یو ځوان ته قناعت ورکولی شو چې مثال معقوله لاره څه ده. یعنی دی باید څه وکړي چې نه قاچاقي سفر ته مخه کړي، او نه هم مثال که په وطن کې پاتې کیږي چې هسې ناست نه وي، بلکې یو څه وکړي. نو له تاسو اورو.
ګورئ واتساپ راځي، اول د خپل ځکه د ملامت نه کې خپل په ځوانه چوو یا پانتونه چې دوی هغه کافي ظرفیت نه دی روزنه. افغانستان په کیته کچا هیواد دی، دغه ظرفیت چې په شلو کلو کې روزل شوی دی، دغه ظرفیت کولی شي چې دغه افغانستان په هماغه د شرایطو سره سم مدیریت کړی شي. هغه موارد چې موږ مخکې ما په پرونه کې واورېدل د ځینو دوستانو لخوا، نه هغه کړنې یا هغه فعالیتونه چې یو بهرنی ځوان باید ترسره کړي، د هغوی د هېواد هغه کچه هم دومره لوړه ده. هغوی تجارتي آنلاین البته سوداګري لري، هغوی آنلاین نور فعالیتونه لري، هغوی داسې زمینه دې ته مساعده کړې ده چې یو سړی وکولی شي د کور نه آنلاین شکل باندې کار وکړي. دغه تسهیلات د هغوی حکومتونو رامنځته کړي دي. افغانستان کې دغه تسهیلات او دغه مدرنه شیان چې نن په نوره نړۍ کې وجود لري، دغه وجود نه لري. همدغه ظرفیت په تمام معنا سره که چېرته په صحیح ډول ترې کار واخیستل شي، دغه ظرفیت کولی شي چې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وکړي او افغانستان په سم شکل باندې مدیریت کړي. خو شرط دا دی چې د دوی د لپاره فرصت رامنځته شي. دویمه خبره دا ده چې دا به هېواد سره چې راځي داسې وغږیږو چې هم د دفتر چوکۍ په نظر کې ونیسو، او هم د سړک د سر یو کراچۍ په نظر کې ونیسو. هم موږ په دوه زاویو نه وغږیږو، هم د دې نه وغږیږو چې نن زه په یو چوکۍ په یو دفتر کې ناست یم، شل زره پنځه زره تر زره روپۍ معاش لرم، او دغه مواز ما د کورنۍ د مصارفو د پاره بیخي کفایت کی. او هم زه ځان داسې وګڼم، داسې وغږېږم چې زه یو کرچوان یم، د سړک په سر کې یم، که چېرته زما نن فرض کړه چې د هغه 200 روپیو کچالان زه خرڅ نه کړی شم، نو زه به د شپې دغه کور ته څه وړم. بل ادرس د دې زاویې نه وغږېږو چې زه داسې یو کس یم چې د لیسانس سند، د ماسترۍ سند، اگر خپل تحصیلی او تعلیمی سند په لاس کې لرم، حرفوي سندونه په لاس کې لرم، ولې زمينه د دې مسائل نه ده چې زه دا کار وکم؟ بل اخره باید څه وشي؟ دلته دوه جهته باید کار وشي. یو دا ده چې اول اغزما خبره ځوانانو ته متوجه ده. که په خوا مو مثلا په یو لوړ معاش باندې کار کاوه، او اوس راته په یو ډېر ادنا
معاش باندې کار پیدا کیږي راځي هغه تخیل چې مو وخت درلوده و چې ونه لري اوس په ملکی ته کچه باندې کار وکړو. دویمه خبره اساسي خبره او یو لوړه فیصدي چې متوجه کیږي هغه حاکم نظام ته متوجه کیږي. حاکم نظام ته دا پکار دی چې د خپل ځوانانو ته د ظرفیت د لیاقت د استعداد د تخصص په اساس باندې دندې ورکړي. متاسفانه زه دا نه وایم چې تنا دغه اوس اوسنی حاکم نظام یا د افغانستان اسلامي امارت دا په دې کې ګرم دی او دا د ځوانانو په مقابل کې هغه یو جفا کوي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې تقریبا د 500 کالو نه را په دې خوا په افغانستان کې ځوان ته د یو ابزاري کالیو په شکل باندې کتل کیږي. هر نظام چې راځي د ځوان نه یو ناوړه ګټه پورته کوي او بالاخره هغه اساسي حق چې د ځوان په یو ټولنه کې راغلی نه ورکوي، که هغه شاهي وه، که هغه جمهوریت دی، که هغه اوس امارت دی، ځوان جنگ ځوان کوي، وجل کیږي ځوان، قرباني ځوان ورکوي، خو متاسفانه بیا کله چې وخت د موقف راځي هغه بیا داسې کس ته په لاس کې ورکول کیږي چې هغه اهلیت د دې نه لري. دغه حالت په افغانستان کې ادامه لري. نو په کار دا ده چې هم ځوان ځان د شرایطو سره البته برابر کړي او هم حاکم نظامونه یا رژیمونه حقایق درک کړي، د حقایقو په درک سره د خپل ځوان نسل دپاره کار وکړي. که یې ور نه کړي داسې حالت به رامنځته کیږي چې دغه ځوان نه په نوره نړۍ د خپل په ګټه باندې استفاده کوي او دغه حالت چې په افغانستان کې 500 کاله جریان پیدا کړی دی او دغه وضعیت روان دی، همدغه حالت به 500 کاله او 100 کاله نور هم جریان پیدا کړي. راځئ هم ځوان دا و شرایط درک او هم مشران د حقایق درک او د حقایقو په اساس باندې کار وکړي. په افغانستان کې متاسفانه همیشه وخت احساساتي پرېکړې دي. دغه پرون موږ متاسفانه یو کس چې تقریبا ځان ته فیلسوف درجې پورې تراشي، هغه وایي چې زه لور د خپل هیڅ وخت دی هغه درس ته نه پرېږدم تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې یو اسلامي صحیح نظام رامنځته شي. زه دې ته حق حیران یم چې په افغانستان کې د سلو کالو را په دې خوا ولې اسلامي نظام پیدا نه شو. هر نظام راځي دعوت اسلامیت کوي خو بیا هغه مثلا اسلامي کېدای نه شي، یا د خلکو په نس یا د خپل په نس. راځئ حقایق درک کړو، د عصر سره ځان برابر کړو او بالاخره د دغه عصر د هغه غوښتنو سره سم د حقایقو په درک سره کار وکړو چې هم هېواد جوړ شي او هم موږ هغه قدرونه ترلاسه ورنکړو او هم دلته استعداد زایی وشي نه استعداد زایی جابه هېواد سره.
ډیره مننه استاد بهادر، خوشحاله اوسئ. پردې صاحب مخکې خبرې چې کومې وشوې غواړم په دې اړه ستاسو نظر هم واورو، چې مخکې یادونه وشوه چې مثال ځوانان چې مجبوریږي نو فرصتونه نشته دي، خو همیشه مثال د اوسني حکومت چارواکو حتی له هغو ځوانانو غوښتنه کړې چې هغوی په بهر کې دي چې دوی دې راشي، یو کمیسون هم جوړ کړی. ولې دغه ځوانان چې مثال په وطن کې دي، مثال په یو خبرونه کې زموږ سره یو ځوان میلمه و چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی و، هغه وویل چې پخوا یې ځکه په حکومت کې کار نه شوای کولی چې دی د طالبانو په سیمه کې اوسې د هغوی اجازه نه ورکوله، اوس چې کله ورځي نو ورته وایي چې مثال ته دا دومره وخته چیرته وي که نه، یعنی له کوم قومندان سره وي، خو ته چې مثال نه وې نو دنده هم نه درکوو. ولې حکومت دغو ځوانانو ته غېږه نه خلاصوي او په واقعیت کې دوی نه راخپلوي؟
هیواد د حکومت بالکل ستونزې مشکلات شته دي، یعنی په دې باندې دا د حکومتونو وظیفه ده چې په ټولنې لپاره هغه لازم سهولتونه چې مسؤلیت کېږي رامنځته کړي، بالخصوص ځوان کدرونه. که تاسو تاریخ ته وګورئ یعنی هېڅکله هم داسې نه دي شوي چې یوه ټولنه د ځوانو کدرونو د نه موجودیت په صورت کې هغه د پرمختګ پوړیو ته رسېدلې وي. نه دا یو جدي مسله ده، اما یو مشکل چې زه ورته غواړم اشاره وکړم، مخکې استادم یو څه پرې بحث وکړ، دا موږ منو د حکومت په رابطه به ستونزې وي، هغسې چې لازمه ده نه دوی ته وخت ورکول کېږي او په دې باندې یعنی ډېر بحثونه شوي دي او کېږي به، ولیکن زما غوښتنه د ځوانان من حیث یو ځوان غوښتنه به مې دا وي چې پدې ټول دنیا کې داسې هم نه دي چې دا ټول خلک په دولتونو کې په حکومتونو کې کار کوي یا حکومتي وظیفې لري. یعنی تاسو وګورئ شخصي تجارت یا شخصي بزنس یا په یو شکل په خپل کاروبار کوي او ځان ته یو څه برابر کړي دي چې دا خپل مهارتونه غواړي. نو اوس فی الحال لپاره کسان دا پوښتنه به ډېره سخته وي د دې لپاره ځواب پیدا کول. خو زما په نظر او زما په ذهن کې دا ځواب راګرځي چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې چې هغه ځوانانو ته چې چانس نشته یا په حکومت کې په مختلفو دلایلو له کبله نو هغوی که غواړي چې پاتې شي هلته نو یوازینۍ ښه او مناسبه حل لاره همدا کېدای شي چې د شخصي بزنس او تجارت کې هغه ډېر وړوکی هم وي په دې فکر کې شي هغه څوک چې په دې برخه کې متخصصین دي هغې سره دې مشوره وکړي او یو آزاد کاروبار ته دې لاس واچوي او په دغه طریق دې هغه خپل ژوند مخکوي شي. بله موضوع آخري موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم چې متاسفانه د مهاجرت اړوند کوم ستونزې چې دي دا نه په افغانستان کې د اوسني حاکمان او نه د دنیا په سطحه دا یو نړیوال مدیریت ته ضرورت لري. که کله مونږ داسې وایو چې د مهاجرت بحران دا د مهاجرت بحران اصلا نه ده، دا هغه بحرانونه دي چې انسانان یې په منیجمنټ او مدیریت کې پاتې راځي او بالاخره دا موضوع بحران ته ورداخلیږي. لکه تاسو فکر وکړئ د یعنی د افغانستان ګاونډ ملکونه ایران او پاکستان هر ورځ په سلهاو کسان چې دلته راوړي، یعنی که څوک له قانوني لارو نشي کولای په غیر قانوني شکل راوړي، خو دا خو د حکومتونو مسؤلیت کیږي چې په دې برخه کې سهولت ایجاد کړي. متاسفانه حکومت په هغه برخه کې خپل هغه مسؤلیت نه اجرا کوي چې دوی اړ کیږي او ځوانان له وار له مخه دوی ته دغسې تلقین شوی ده چې که په حکومت کې وظیفه واخه او که نه نو بس هېڅ هم نشته او باید وطن پرېښودل شي. نو دغه دوه مختلف عوامل دي چې په دې باندې فکر وشي او د اوس فی الحال لپاره یعنی یو ځوان په خپله ډېر ښه کولی شي. خو انساني فطرت او طبیعت هم نسې ده که زه هر څومره ووایم غوښتنه وکړم د ځوان نه چې تاسو پاتې شئ وطن کې مختلف عوامل، خو کله چې هغه خپله دغه مهاجرت تجربه نه کړي هغه ستونزې ونه ګوري د هغه زړه ته نه ځي. یا دا فکر کوي چې یو څوک چې ما ته د اروپا نه دانه ستي او دای حق هم جوړېږي، یو څوک چې اروپا کې ناست وي او نصیحت دي چې ته مه راځه دلته مشکلات دي ستونزې، نو دا پوښتنه چېرته راځي چې ښایسته ولې خلی خو راشه دې ستونزې کوم راسره اوسېږي. نو دا مختلف هغه بحثونه دي چې خپله ځوان ښه کولی شي په لږ ریسرچ په لږ فکر باندې یو مناسبه حل لاره ورته پیدا کړي او پاتې شو د دولتونو حکومتونو موضوع چې په هغه کې ډېر یعنی اثرګزاره دوی نه دي. او متاسفانه اوس خو دغه لس میاشتې مونږ او تاسو ګورو چې حکومت او دا څوک چې حاکمان دي دوی په خپلو منځو کې دومره لانجې ستونزې لري چې د بحران د کډوالۍ بحران خو تقریبا بیخي دې لیا اخته.
ډېر زتمننه پر دې صاحب. ښاغلی دقیق غواړو تاسې واورو چې سمه ده که حکومت مثال هغومره فرصتونه نشي ورته برابرولی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځوانان په وطن کې پاتې شي هغه د وطن د مالکیت حس ولري څه باید وشي چې دوی مطمئن شینی حداقل که دوی یو شخصي کاروبار هم کوي که دوی زده کړې هم کوي نو دوی مطمئن وي او ذهنن آرام وي، د دې لپاره باید څه وشي؟
هیواد صاحب یو شی باید موږ ټول درک کړو او دا داسې خبره نه ده چې یو مشخص حکومت په اړه یې باید سړی ووایي. له طبیعت سره زور وهل، له طبیعت سره ډګرې وهل که هر څوک یې کوي او که په هر څومره زور کوي بالاخره طبیعت نه ماتېږي. چې هر څوک ورسره زور وهي هغه به ماتېږي. نو نړۍ روانه ده د ټکنالوژي خواته، نړۍ روانه ده د پرمختګ او د الکترونیکي کېدو خواته. هیڅ یو ځوان اړتیا هم ونه لري په حکومت کې دندې ته د وطن یو دی ځوان ته چې هغه په عصري زده کړې ولري، هغه په ټکنالوژي بلد وي، هغه د ټکنالوژي په واسطه انساني منابع مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه عایدات مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه مصارف دي او حکومت یا دي اورګان مدیریت کې دې ته اړتیا ده. او دا که هر څومره موږ دنډو خو موږ یې تمولای نه شو، بالاخره به داسې کېږي، بالاخره به کېږي. دا پروسه به مختل سي، ځینې ځوانان به ضایع سي، د هغوی وخت به ضایع سي، د هغوی زړونه به ووهل سي، خو بالاخره هغه وخت راتلونکی ده یا ژر یا وروسته. سختی دغه ځوانانو ته بیا هم زیاده او دوی به راځي دوی به کار کوي که د هر چا حکومت وي که نور راټوکېږي دا کار به کوي دا برخه به خالي نه پاتې کېږي نړۍ سره تړلې ده لکه یو کلی داسې شوې ده هېڅ امکان نه لري که چېرته په لویه کې سم سیاستونه اوسي چې زما شاوخوا سیمه دې پر مخ روانه وي او زه دې شاته پاتې یم دا سیمه هم که چېرته افغانستان سرمکړه شاته پاتې وي پرمختګ نه شي کولی نو هغه په لویه کې سیاستونه باید دغه تنظیم شي خو په وړو برخو کې هغه د دین امر هم ده چې تاسې سختي مه کوئ اساني کوئ له خلکو سره له خلکو سره له رخصت نه کار واخلي عزیمت که کوئ خپله یې وکړئ نو حکومتونه باید له خلکو سره تسامح وکړي نرمي ورسره وکړي هغه خبرې چې دوی لري هغه په نرمه ورورسوي په استدلال یې ورورسوي دغسې پلټفارمونه ایجاد کړي سي د خبرو اترو وي داسې نه چې یوازې د وچاته د خبرو کولو وي چې دا ځوانان وخت پیدا کړي خپلې مشورې شریکې کړای سي ورسره خپل وړاندیزونه شریک کړای سي خپل د ستونزې شریکې کړای سي په دې ډول که روان یو موږ متاسفانه هر څه د ضایع کېدو خواته روان دي نو حکومتونو ته همدا پکار ده چې له دغو ځوانانو استفاده وکړي کار واخلي او له دوی سره له نرمي د تسامح له استدلال او د منطقه کار واخلي
ډیره مننه استاد بهادر غوړل تاسو واورو ډیر مستقیم ځواب هم دغه پوښتنې ته غواړم چې یو ځوان چې همدا شپه په کلی کې زمونږ غاغوري او هغه نه کار لري درس هم وایي یا ویلای دی نو هلته فرصت نشته ورته دی څه وکړي یعنی مشخص د همدې پوښتنې ځواب راکړل شي مهرباني هیواد صاحب
په دغه بخش کې یو ځوان ته قناعت ورکول دومره لویه ستونزه ده اوس په شفیلي شرایطو د افغانستان کې چې په د نړۍ په سطحه باندې څوک دا ضمانت نشي کولی چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکاندي او دغه ځوان ته قناعت ورکړي زه په افغانستان کې فعلاً یم په افغانستان کې په میاشت کې یو د په کلي ته هم ځم او په ښار کې هم ژوند کوم زما د کلي ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی زما د ښار ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی تاسو په خواله رسنیو کې وینئ زما یو ځوان چې د لسانس هغه سند په لاس لري زما یو ځوان چې د ماسترۍ سند په لاس لري زما یو ځوان چې یو حرفي سند په لاس لري دغه ځوان زما راځي د سړک په سر باندې شلغم او کچالو خرڅوي پاس دې ځوان د خپل حق ادا کړی دی کنه نه کړی بل چې نور هیڅ شی نه دی پیدا شوی د دې د تخصص اړوند وظیفه ورته پیدا شوی دې دغه سی یو ځان ته وړوکی او کاري فرصت رامنځته کړی دی زما ځوان چې په کلی کې اوسېږي هغه ځي د غره نه هغه لرګي راوړي هغه بوټي راوړي هغه لاندې په کلی کې خرڅوي هغه په یو معدن کې کار کوي هغه فرصتونه چې هغه ته په کلی کې مساعد دي هغه یې کړی دی اغه سر تر سي اغه فرصتونه چې زما د ځوان د باره با وجود د دې چې اداګې د شان او دغه د موقف او دغه د تخصص او دغه د زده کړو سره دا وظیفه هیڅ نه خوري اگر ازي د دغه وړو کې فرصت چې په دغه تنګ افغانستان کې ورته ما سایت شوې دي دغه بل اخر انجامي او دغه کوي زما ځوان په افغانستان کې هیڅ راز اګه د خپل مسؤلیت ته شان نه داړولې بلکې د خپل مسؤلیت په تمه معنا باندې ادا کړی دی راځو دې ته چې د دې ترڅنګ کاغه نړیوالې ادارې د افغانستان کې کاغه په کور د نن وزارتونو دي ته په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ نظام دوی د حقایقو په درک سره د غزوانانو ته اګه کاری فرصتونه د دوی د ظرفیت او د دوی د استعداد په اساس باندې برابر کړی زه په دې باندې مطمئن یم چې دغه د فرصتو په برابرولو سره هیڅ یو ځوان د افغانستان یو قدم هم بیرون نه ځي ځکه د افغانستان ځوانان په ټول وخت کې په افغانستان مین خلک دي په هیڅ وخت کې د خپل ځوان د څه سره نه غواړي چې خدای په معنی وکړي په هیڅ وخت د خپل هیواد د پردي هیواد د خدمت په خاطر باندې نه پرېږدي دا تجربه شوی ده په افغانستان کې شته بل مسله دا ده چې تاسو مخکې ترې یادونه وکړه د بهر نه کچې ته څوک را غوښتل کیږي دلته دا په دې معنا نه دی چې موږ لاړ شو په میدانوایي کې یا په هوایي ډګرونو کې ترې تود هرکلی وکړو هغوی ته ستړي نه شو وایي او د میډیا او رسنیو په سطحه باندې دا اعلان وکړو چې فلانی صاحب راغی ستړي نه شي دی خلک هلته ولاړل او فلانی صاحب د کور خرڅ لري فلانی صاحب دلته مسؤلیتونه لري دلته مصارف لري دلته د دې وړتیا لري چې باید په یو څوکۍ او په اداره کې کار وکړه بنا ان دغه موضوعات ته باید جدي پاملرنه وشي او دغه باید تحقق پیدا کړي. دریمه مسله په لاندې ډول کولای شو ښاغلی واشه باید دا درک شي انتقادونه په دوه ډول دي، یو تخریبي دي یو ترمیمي دي. زموږ ټول هغه انتقاد چې دی یا زموږ ټول هغه نظریات چې دي دا هغه ترمیمي دي، څو د دې نه غلط برداشت نه کوي. مسله دا ده چې بلاخره دغه حقایق ته باید کتنه وشي او دا وشي دغه ځوانان چې نن د هیواد نه بهر ځي د امریکا او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په لسهاوو زره ځوانان لاړل، دغه ته باید موږ تاسې فکر وکړو چې د دغه ځوانانو نه څو کاله وروسته لکه څنګه چې مخکې کړی ده او دا تاریخ تکرارېږي بیا هم هغه هیوادونه په ناوړه استفاده کوي راولي یې دلته حاکمان کوي. دا ځوانان که بېرته راشي دا خو بخي که د دې ځوانانو مثلا بچیان واوسي یا نور هغه چې راشي کله د ساده ټولنې په
ډېره مننه
د ساده ټولنې په هغه مذهبي ارزښتونو نه پوهېږي، ساده ټولنې په عرفي ارزښتونو نه پوهېږي، هغه مجبوره دی چې د خپل هغه پردي راوړي شیان په دا باندې تحمیل کړي چې دلته بیا د دې ټولنې سره سمون نه لري او دلته بیا یو انفجار رامنځته کېږي. دغه حقایقو ته باید کتل وشي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کورمودان استاد بهادر. د خبرونې ورستۍ شیبې دی په دې وغږېدلو چې ځوانان په دغه صورت کې چې کډوالي او بهر ته تک هم ډېر سخت شوی او د دوی په وینا په وطن کې هم ورته فرصتونه نشته څه وکړي، وایي په یو ځای کې یو غرو خلک خبر شوي وو چې دلته الماس دي، ټول خلک راتلل چې دا هغه وکیندي دا غر وکیندي او الماس پیدا کړي. الماس پیدا نه شو خو په دوی کې یو کس وایي د بیلونو په خرڅولو میلیاردر شو. نو فرصتونه شته، هیله ده ځوانان توجه وکړي، وګرځي او د ځان لپاره داسې کارونه پیدا کړي چې د دوی استعداد او دوی ځای نه شي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
سنگین سر چپ گوگل کی دے لتا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچکولو لتر پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچکولو لتر پتار کڑلو مین دی عدت کڑم مین دی عدت کڑم خوشا من دعا جڑا سگا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا لخکری د سودا راشی وار پوار هم دی کلا غا کلا دا راشی